اولیدونکو ستړي مسي وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبري خبرونه کې شراغ لاس تر توایو ساسو قرباني یو زکلسم کاکر
او زاش پاک مومن
د جمع ورځ د کال 2013 د نومبر د میاشتې 23 نیټه ده. پاکستان کې د مخزن 10 بجې سوې دي، افغانستان کې 9 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې سوې دي. خبرونه کې را سره ملګري او سیږي تفصيلي راپورونه لرو. په اول درته وړاندې کوو د مهم خبرونو سټکی.
د پاکستان غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې د چین کونسلګرۍ مخې ته په شوې یو پیښه کې دوه عام وګړي، دوه پولیس او درې ترخګر وژل شوي. اخوا د پښتونخوا په اورکزی ضلع کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو شمېر 10 ته رسیدلی دی.
د خیبر پښتونخوا زمیندارانو په حکومت جوړ کړی دی چې د غنی نرخونه دی وټاکي، او د صوبې د زمیندارو یو مشر وایي چې د دې میاشتې تر اخره پورې د غنی نرخونه نه وټاکل سول او احتجاجونه وکوي.
او د افغانستان خوست ولایت کې په یو پوځي مرکز کې دننه په جماعت کې شوې ځانمرګي بمی چاودنې را کبله د مړو شمېر وویشت ته رسیدلی دی.
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو را سره ملګري اوسیږي. اوس په خبرونه کې تاسو ته دا او د دې تر څنګ یو شمېر نور مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه وړاندې کوو.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټی وی او ساته خبری خبرونه تنې خپلې غو واشنگټن ډي سي نه وغږی. د خیبر پښتونخوا په اورکزی ضلع کې د یو جماعت مخې ته شوې بمی چاودنه کې لږ تر لږه د مړو شمېر 10 ته رسیدلی دی. په دغه حق لباندې د ډیو رادیو خبریال ارشد مومن نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع اورکزی کې نن د جمعې په ورځ شوې چاودنه کې د وژل شوو شمېر 10 ته رسیدلې. د اورکزو صحت محکمې چارواکي وایي چاودنه کې 10 سخت ټپیان نږدې ضلع روغتونونو ته لیږل شوي، او په نورو 26 ټپیانو کې 2 د درملنې وروسته کورونو ته لیږل شوي دي.
10 مړه دي، 10 سری زخمیان دي، او 24 کسان کوم دي مهندر انجر دي مدې ته هغه هغه دي کې بغاوتو تیر مینو ورته وشو
چارواکی وایي د اورکزو کلایه بازار کې چاودنه هغه مهال وشوه چې د جمعې د ورځې میله لګېدلې وه، او دغه د منځه پورې دوام لري. د چاودنې سترګو لیدلې حال یو تن څه داسې وایي:
لګونه لرې وه، بس اساسي والا ګاډی او دار نو غدې چې یو دراز وشن و ټول اساسي تیر پاتې دوه بجې موږ په ځوان ولاګه پوی یو بس غدا بعد زخمیان ټول ګاډی رډک وه د کیړې دراوړو او حکوم دغه شی خاتم وه بس څنګه دې کې پاتې شي زخمیان د چارو مراسه دي غړګ مړیو کې د کلمو مل مو کې ده ډیر لګی دی.
د اورکزو نه قامي سملې غړې واجد حسین وای په وجل شو کې زیاتره شی مسلک لرونکي او دوه هندو مذهب لرونکي هم شامل دي.
د سورت میجرټی خان دي د اشیا کمیونټی دي مسجد المشیا کمیونٹی دے جامع مسجد دمو د دی دی باندې زکون دا مسجد مسجد دما کا شوی دی کی د جمعې میلام وی په 10 بجې ټایم سره، او بیا 10 د بعد خلک خپل سامانونه نه یو شی بل شی خار سوخ لا وکړي، بیا هغه د بعد نموز وکړي، نو بیا غدرې بجې د بعد دس پر شی خپل کورون د سی بیت کلی ام د نن د جمعې د میلې ورځو ام د نمنځ
د پیخ پلاتر دې د مکو مسلوال تنظیم په غاړه نه دا غستی. د اورکزو د پیښې غندنه د صوبې اعلی وزیر او گورنر هم کړې ده، او زخمیانو ته د ښه درملنې ورکولو تاکید کړی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
وایس اف امریکا چې وا یو ساته خبری خبرونه درته وړاندې کوو. اوس د پاکستان لوی اقتصادي شهر کراچۍ څخه یو راپور وړاندې کوو چرته چې نن د چین کونسلګری د دروازې مخې ته برید سوی او د ریزی پیشی هم سوی وي. تفصیلات تاسو ته فضل عزیز په راپور کې لرو.
د پاکستان په غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې د چین د کونسلګرۍ د دروازې مخې ته په چاودنه او بیاډزو کې دوه عام ملکي وګړي، دوه پولیس او درې ترهګر وژل شوي او یو بل ساتونکی جوبل شوی دی. پولیس وایي په ځوابي عملیاتو کې درې واړه برید کوونکي ترهګر وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په برید کې د کونسلګرۍ ټول کارکوونکي روغ پاتې شوي دي. په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ د برید ذمواري بلوچ بلتونخوا ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ منلې ده. د سین پولیس مشر آی جی کلیم امام په برید کې د دوا پولیس او درې ترهګرو د وژنې پخلی کړي او د ذمہواري اخیستونکو په اړوند دی ویل د پخلی ورسته به په هغې د سویلو جوګوي.
ایک کو بعد ہی نیوٹرلائز کر لیا گیا اور باقی دو جو تھے وہ اندر جب گئے تو ان کو ہمارے جو آفیسرز ہیں پولیس کے یا علاقے کے رینجرز بھی آ گئی بعد میں اور سب نے مل کے جو ہے ان کو مقابلہ کیا. تقریباً 30-35 منٹ کا ہی مقابلہ ہے اور دونوں اندر جو ہے ان کو مار دیا ہے. لیکن اس زمن میں ہمارے دو لوگ بھی شہید ہوئے.
پولیس وائی پہ کونسل گرے یہ برید ناکام کرے دے. چارواکی وائی پہ کونسل گرے برید کے درے والا کسان پہ اسپن موٹر کی راغلی او پورا وسلہ ورسرا وا. د برید کوونکو په چاودنه کې د قونسلګرۍ مخې ته ولاړ درې ګاډي هم تباه شوې دي. د کراچۍ د جنا روغتون مشر ډاکټر سیمی جمالی وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې وویل روغتون ته د دوه پولیسو د دوه عامو ملکی وګړو او درېو ترهګرو مړې راوړل شوې دي. هغې ویل عام دوه تنه پلار او زوی دي او تعلق یې د کویټې سره دی. ښکاري دا دواړه کسان قونسلګرۍ ته د ویزې اخیستو لراغلي وو.
دو اور لوگ آئے تھے جو پروبیبلی کوئٹہ کے رہائشی تھے اور باپ اور بیٹے تھے وہ سیویلنز تھے. دے ور براٹ ان ڈیڈ ٹو دا ہاسپٹل.
چارواکو ویلی یو ترهګر د کونسلګرۍ نه بهر او دو نور د کونسلګرۍ د ویزی اخیستو په برخه کې په ځوابي ډزو کې وجل شوې دي. د کراچۍ د پولیس مشر امیر شیخ مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل په برید کې د وجل شوو ترهګرو نه خودکش جیکټ او نور وسله ترلاسه شوې ده. د سین پولیس په نوم ټویټر اکاونټ باندې د ترلاسه شوې وسلې عکسونه خپاره کړی شوې دي. د کراچۍ په کلیفټن سیمه کې د چین په کونسلګرۍ برید نن د جمعې په سهار شوې دی. د سین صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه کونسلګرۍ ته ورغلی او د چینی چارواکو سره یې لیدلې دي. په کراچۍ کې د چین کونسلګرۍ د کلیفټن په حساسه علاقه بلاک نمبر 4 کې موقعیت لري چېرته چې د نورو هیوادونو کونسلګرۍ هم جوړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو د برید غندنه کړې ده. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈیو نیوز، کراچی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولای
تاسو څنګه په اوله کې ویل دا چې انا وری د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ٹویٹر @VOADIVA، فیس بک VOADIVA.
گرانو قدرمن اردن خود وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبرونی تانی خپن غد واشنگٹن ڈی سی نو واگ یہ د پختنو پسیمو کے د تشدد تازہ پیخی او پسیمه کې د پختنو محرومۍ به د پولی دواړو خوا ته دغه تشدد پیخی او په داسې حال کې شروع شوې دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کوششونه هم روان دي. سمانی لري په دغه باندې زمونږ همکار بیروز خان صاحب د وخت مو سره سټوډیو کې ناسته. بیروز خان صاحب ستړي مشي
ډیر مننه. خوشاله
بیروز خان صاحب. چمن کې پیخا د چمن د پیخي ورستو په سواد کې په وانک کې بیا په اورګزی کې او دغه شان په کراچی کې چې کوم پیخه شوی په هغه کې هم د کوټه څخه تعلق لرونکي پښتانه چې کوم عام وګړي دي هغه په هدف شوی دي او په کې وجل شوی دي. سو دا یو شمیر پښتانه راپورته کیږي چې په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې خبرې ترې شروع کیږي. دا ولې داسې کیږي چې لکه مطلب کله د سولې خبرې شروع شي نو دغه سي پیخه دغه سره سم شروع شي؟ بل دې کې د امریکا د صدر او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ په ټویټ چې کوم خبره شوی و او پاری کې کومه یو بل ته ځوابونه ول شي ونو زیات خلک هغه طرف ته هم اشاره کوي.
نو څنګه چې تاسو په دې پښتنه کې د سیو پښتنه دغه راپور ته شي چیرې ډېر پښتنه دي نو دومره ډېر به بیا ځوابونه وي. خو کدی ته وکور شیرا د پاکستان دا اعلان کول چې د شمالي وزیرستان د ضرب عزب چې پاغي باندې ډېر لوی کمپین چلول دی په نړۍ کې به کمپین چلی در او دا غي وروسته موږ د ترهګرو ملا ماته کړې ده ترهګرې ملا ماته کړې ده. نو پښتانه چې په خپلو سیمو کې ګوري نو هلته خو نه ترهګر د منځ تللی دي او نه ترهګرې ملا ماته شوې ده. په یو نوم په بل نوم په ټولو سیمو کې دغه ډلې چې هغه خلک دا وایي دا د پاکستان استخباراتي ادارو جوړې کړې دي هغه روزلې دي هغه وسم روزي د هغې په سر لاس وسم د هغوی پروت دی. دا یو پالیسي ده، دا د پاکستان د خارجه پالیسۍ برخه ده. دا د پاکستان چې کوم د ریاستی پالیسی ده په افغانستان د پاره دا د هغې برخه ده. دا د پاکستان د ریاست چې د پښتنو د سیمې د پاره کومه پالیسی ده دا د هغې برخه ده. نو پښتانه په اوس ورو ورو پوهېدلی دي, پښتانه تحریک شوي دي, پښتانه ورو ورو تحریک کیږي, رابیدارېږي, او دغه اوس د پاکستان د ریاست لپاره د یعنی یو قسمه اندېښمن کړی دی چې د دې ځوان کول سره به څه کوو. کله جنرال باجوا وایي چې بغاوتونه شروع شوي دي, بغاوتونه کیږي, کله نن پکې لا د شهریار افریدی چې کوم د دې داخله و چارو دپاره معاون وزیر دی, هغه پکې لا دا ویلي دي چې ته په میډیا سره به خبرې شوي شیرا منظور پښتین دی سرینډر شي, تسلیم دي شي, نو زه مونږ به ترغاړې ولګو. بیا ورته خلکو ډېر جوابونه ویلي دي چې څوک سرینډر کول غواړي هغه ته نه سرینډر کوي, چاته چې نه سرینډر کېدل غواړي ته هغې ته سرینډر کیږي په خپله. دا به ته بیا د خادم حسین رضوی خبره کړې ده, بیا ورته د ګډ طالبانو خبره کړې ده, دغه شانتې دا مثالونه ورته ورکړي. او څوک چې د آئین ته تسلیم دی, څوک چې د دغه ملک قانون ته تسلیم دی, تا هغه غواړي چې ځان ته تسلیم کړي, ته د هغو مطالبو ته چې هغه د آئین او د قانون د لاندې دي هغې ته خپله نه تسلیمېږي, او هغې غواړي چې ته هغې دې تا تسلیم شي. نو دغه د ریاست چې کومه پالیسي ده, دا د پښتونزه د پالیسي ده. دا اوس چې کومې په اورغزیو کې وشوه, دا هم یو په یو مسلکي جنگ کې پښتانه ښکېل کول دي. دا که په کورمک کې شوي دي هم دغه ریاست د لاسه شوي دي, دا که په انګو کې شوي دي هم د دې اوس که دا په اورغزیو کې کېږي یا روانې, دا هم د ریاست د پالیسیانو د دغه ایجنسیانو یو پلان دی, پلاننګ دی. دغه په تر اوسه پورې پاکستان چې کم تور دی چې د ترهګري د پالیسۍ په توګه خرڅه کړې ده, هغه تور لا د پاکستان د ځان وینځلې نه دی. د چین په کانسلیټ باندې چې کومه حمله ده, د دې ډېر دغه خلک راوباسي چې ګندې دا د سی پیک دغه چې کومه ده منصوبه هغې ته سیاسي ګوندونو په بیان نوم ورکړی دی, دا د سی پیک د منصوبې. بیا په کې چا پوښتنې م راپورته کړې دي, هغه دا دي چې د دې څه معنی ده که سی پیک باندې د دنیا څه قوتونه چې هغه طاقتمن هیوادونه دی او هغوی مخالفتونه لري, نو دې معنی دا ده چې د سیپیک جنگ پاکستان ته راغلو, یا د هغې ړمبنی شاټ ته چې دا وویشتل شو دا ډز وشو. دا هم پوښتنې راپورته
د روسیې په دې کې یو پوښتنه بل هم ده چې لکه مطلب که د سیپیک دغه خبره کیږي نو پای کې خو حق وخنه هم د پښتنو د سیمو شوې ده, نو بیا دغه بریدونه ولې په پښتنو کېږي, هدف یې ولې هغې ګرځي؟
په دغه ملک کې د ملک د ریاست چې کومه پالیسي ده هغه خو ټوله د پښتون ضد پالیسي ده. د پښتون وینه خرڅه شوه د ترهګر په نوم, پښتون د ترهګر په نوم دنیا ته وروپیژندل شو, د پښتون خاورې ته ترهګرې ډلې د بهر دنیا نه راوستلې شوې. چا راوستلې؟ د پاکستان ادارو راوستلې. هغې پښتانه په بېکوره کړل, پښتانه در په در کړل, پښتانه بې اقتصاده کړل, پښتانه بې آبه کړل. دا خو د پاکستان د ریاست پالیسی ده. نو په یو کنسلیټ کې دوه پښتانه پلار او زوی چې کوم دي هغه په هدفي وجنه کې یا اتفاقي وجنه, دغه خو به یو اتفاق وګڼو. د ریاست لخوا چې د پښتنو په ضد کومه پالیسی ده هغه مهمه ده. دغه پالیسی په افغانستان کې ده, د خوست په جومات کې د پوځي ګیرزن په جومات کې کېږي, او د کابل په هغه غونډه کې کېږي چې هغه د میلاد غونډه ده, هغه د پیغمبر اسلام د پیدایش ورځ مانځي, په هغې کې د امن او د سولې خبرې کېږي, هغه هدف کول. بیا د هغې په جواب کې ولسمشر اشرف غني په ښکاره ټوکې کې وایي چې د دې خلکو روزنه, دا ځانمرګي بریدونه چې کوي, دا ځانمرګي, دا د دوی ټول تربیه, د دوی هر څه چې دي دا په ګاونډي هېواد کې دي. مونږ به د ملګرو ملتونو نه, مونږ به د خپلو ملګرو هیوادونو نه اوس دا غواړو. څنګه بیا تاسو به وختي د ټرمپ خبره وکړه, د عمران خان خبره هم وکړه, دغه ډیره مهمه ده. ټرمپ پاکستان ته وخت په وخت دا ور یادوي چې زمونږ نه د عربونو ډالرې واخیستې او دوکه دې راسره دا وکړه, دروغ دې راته دا ووي چې د ترهګرۍ په جنګ کې زه ستا ملګری یم, ملاتړ یم. تا خو هغه ترهګرۍ ډلې وروزلې, ودې پاللې, وسلې دی ورکړې سنبال دی کړو او هغه د افغانستان تر اولېګل د امریکایي دی په مرکو اتحادي فوجان هغه دی په مرکو د افغانستان ملي اردو هغه دی په مرکو افغانستان ملي پولیس هغه دی په مرکو عام ولس وګړي دا دی په مرکو زه په افغانستان کې امن غواړم ته زما سره د امن د مرګتیا په نوم باندې په دې دوکا باندې په دې دروغ باندې په افغانستان کې وژنه کوي او بیا هغه خل هغه پالیسی را خلې وای چې دا ترهګری ډلې دی په پاکستان کې وی مار دی خلاف کار وکړو دا اوس په پاکستان کې شتون نه لري او هغه بیا هم هغه دوام لري نو د دې سمانه د دې په جواب کې وته عمران خان چې کوم جوابونه ویلي دي هغه ته غوټرم جواب نه دی ویلي البته عمران خان چې څه ویلي دي خلک په هغه پروس لګیا دي ټوکې پوری گئی چې تاسو اوس وای پاکستان چې د اسامه په باره کې ولا معلومات ما ورکړل د اسامه چې کوم وړونکې راوړونکې او ابراهیم هغه کوریر شو هغه پته ورته منګه ورکړه نو دنیا تا نه تپوس کوي
دومره مودې پورې لګتا
نه دنیا ستا نه تپوس کوي چې تا سړی ترهګر وو تا امریکې ته د معلومات ورکول تا په خپل ولې نه نیوو تا په خپل دې نیولې وې او بیا تا امریکې ته ورکړې وې چې ستا نړۍ ته یو نوم شوی د دې معنی څه ده هغه پیسې چې د په سر یې ښودل شوي وي اخو چېرته یو د آی اس آی یو افسر هغه په ذاتي حیثیت کې معلومات ورکړل پیسې یې واخیستې هغه دلته په امریکا کې دی یا په یورپ کې دی هغه ځان له ښه ژوند کوي څه وشول د دې اسامه په لټنه کې په لټولو کې چې کوم پښتون ډاکټر ځکه چې هغه پښتون ډاکټر پیسې به هم دغه خواهش به خو هغه به د خپل وطن هم لیدو چې د دې سړي د لاسه د پښتنو په دې وطن کم ور بل دی دغه به په خپل ذهن په ضمیر کې دا خبره وه هغه نن تا په جیل کې اچولې دی د غدار په نوم باندې چا چې اسامه بن لادن هغه ورکړه معلومات ورکړل هغه سپین باز دی ځکه چې هغه د بل قوم نه دی د بل ژبې نه دی نو دا د پاکستان کنټرډکشنز دي د اروپا او پښتنو ته پته لګي خو پښتانه بنیادی طور پښتانه وده دي
ډیره مننه بیروز خان صاحب تاسې
مننه
ډیره مننه
سف امریکا دی وا یو ساته خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي او تاسو ته خبرونه کی یو بل راپور وړاندې کوو د پاکستان بلوچستان ایالت چمن شار کې دوی ورځې وړاندې په جمعات کې برید سوي وو چې په ساري نن په دې سیمه کې کاربندیزو او د پښتونخوا ملت پاله ګوند لخوا احتجاجي لاریون هم تر سره سوی په دې برید کې به تاسو در یاد کو چې نه تن تنان ژوبل سوی وو تفصيلات استه نعمت الله سره دی راپور کې لرو
په چمن سرج شار کې په مرکزی جامع مسجد کې د لمانځه په محل سوی بمی چاودنی په زید نن په شار کې ټوله کاروباري مرکزونه بندو په دغه محل د پښتونخوا ملت پاله ګوند لخوا د دغه پیښې په زید یو احتجاجي لاروین وسو از د شار د سړکانو څخه د تیرېدو په محل د حکومت په زید شعارونه ورکول پس د احتجاجي لاروین د ملت پاله ګوند لخوا د شار په مرکزی بازار ترنچ روډ باندې احتجاجي غونډه وسوه چې ورته د ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړي عبدالقهار خان ودان او پخوانی د ایالتي اسمبلی غړي ډاکټر حمید اڅکزي سره سره د ګوند نور ځای مشرانو خپلې ویناوي وکړې د ملت پاله ګوند پخوانی ایالتي اسمبلی غړي ډاکټر حمید اڅکزي په دغه محل دیوه ته وویل په چمن شار کې پر لپسې د ترګري په پیښو کې ککړ خلک نه نیول د پاکستان د ادارو ناکام ده مخکې به می چاودنې پر سړکانو کې دي اوس په جماعتونو کې کیږي
چزموږ په وطن کې نه ماجت محفوظ دی نه امام بارګا محفوظ دی نه کلیسا محفوظ دی نه بل مدرسه محفوظ دی دا ک گرفتار سي موږ دا مطالبه کوو چې دا گرفتار کی دا افغان وژنه د پښتون وژنه د مسلمان وژنه دا کچیر نه کی پیدا نو بیا زموږ د ملټری د اف سی د پولیسو د لویزو د دې ناکامی ده
د ګوند یو بل مشر او د چمن میونسپل کارپوریشن چیرمن سلاودین اسګزی وویل چې دغه د نن په احتجاج کې شریک خلک په سیمه کې امن غواړي
امر شکم خونړی واقعي او زموږ په مرکزی جامع مسجد کې وسو پاک زموږ پیش امام پیز متی ولا صاحب سخت زخمی سو او مشاریان زخمیان سو نو موږ د امن و امام د برقرار ساتل د پاره نه نتیجاجی مظاهره او اړتال اعلان کړی دی ټول ولس ټول سیاسي پارټیانو انجمن تاجران چمبر اف کامرس د دې اړتال حمایت کړی دی او په شار کې امن غوښتي دی
په جمعات کې سوي ترګری د برید په عادي خلکو کې سخت ویره را مخته کړې ده عادي خلکو د حکومت څخه ودی ته د امن ورکول غوښتنه کړې ده
اوس پر دې باندې قانون چې موږ په خپل بند کړی دي او کم بمان چې دي پروډو چې پټاوي د روډو سو سمجستان ته سوي دي ځکه چې موږ هم د جماعتو سره محروم کوي برور د سبا سه بیا بندو بیا بندو کدار کنګ چې لکه کوم و شروع دي از موږ سره د ناجایز کیږي بیا خاص د پښتون قوم سره موږ هر وخت اړتار کو او قانونو بندو روډو نه بندو
خود دغه احتجاج په محل د سرګي ملیشا ځواکونو سیمې زمشر کرنل خورم جاوید وشار تراواتی او پیاده د خپل مافیزونو سره غزمه وکا او د خلکو څخه دکانونو خلاصولو غوښتنه کول او د دې ته ویل چې حکومت د عادي خلکو د تاپوس د پاره هر قسمه اقدامات پیل کړی دي دوی دې په امن خپل ژوند تیروي په جمعات کې سوي دغه چاودنه چارواکو په اولنۍ پلټونو کې د یو پی اس بیټرۍ چاودنه بللې و خونند ملت پالو ګوند په دغه احتجاج کې دغه یو د ترګری بریټ ګڼل کېدو او د حکومت څخه په دغه بریټ کې ککړ خلک د نیول غوښتنه کول نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وی چمن
خوګو او ریډونکو او کتونکو تاسو مونږه په دیو ریډیو په فیسبوک او په ټوټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي
ګرانو قدر ما اوریدونکو یادونه درکو چې د چمن په جمعات کې چې کوم پیښه شوی و دا د دغه جمعات امام هغه تند چا چې د افغانستان د قندهار ولایت څخه د پولیسو مشر عبدالرزاق په وجنه باندې دغه تکي غیبانه جنازه کړې و او دغه شانته کې د دغه پیښه هدف شوی او سره د چې کوم دینو اته کسان نور هم په دغه پیښه کې جوبل شوی اوس راځو د یو بل تن ته پلو ته ملک اغا نومیږي د په کراچۍ کې د هغه هوټل مالک دی د کوم هوټل څخه چې د وزیرستان ځوان نقیب محسود پورته کړی شوی وو د ده اوس دغه هوټل د ورانولو حکومت لخوا کوششونه روان دي او دغه شانته کې د دې وراره هم پورته کړی شوی دی او د دوی د کورنۍ ځینې نورو غړو ته هم دړکې دمکیانې ورکول کیږي د پخپله باندې هم ګولې خوړلې یني وشته شوې ده د نه معلومه کسانو لخوا هغه چې اوس خلکو ته معلوم دي نو د دغه تن دی وخت کې په نیویارک کې ژوند کوي د دلته کې د پناه خستو په غرض امریکا ته راغله زمونږ همکار وکیل خان سره خبرې ترې کړې دي دغه مرکه ته تاسو پام راګرځو
بلکې هغه سه په خیر راغله ستړي مشه
السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم تستړي مشه
مننه ملک هغه صاحب او لومړی پښتنه واغه دا چې تاسو کوم داوا کوي کوم تور لګوي چې په کراچۍ کې د کراچۍ په سورابګوډ کې تاسو هوټل او هغه هوټل چې 13 کال راهسه په دغلطه موجود دی تاسو کاروبار دی هغه نړول کیږي د هوټل چا نړول دی اولی نړوي
دا هوټل دا اوس ګورنمنت نړولې دي دا اوس نړول کیږي دا 10 کال کیږي دا هوټل پر دغه ځای باندې وو دا برنده پر دغه ځای باندې وو اوس برنډا ورنړولې ده اوس وا دیوالونو د نړو بوتل ایشه به د باندې نه راباسي دا مشته وختي یو میش مختي مختیار راکړی وو چې تاسو به د ملک اغا د هوټل نوم بدلووي ونه بدلوو چې دی نه غواړي چې د پښتانه په کراچۍ کې کاروبار وکړي دا یې کړ د ما سره نه کیږي د ټول پښتنو سره کیږي په ټول کراچۍ کې چې ارزي پښتانه دي دا ټول سره کیږي نه غواړي چې پښتانه په کراچۍ کې کاروبار وکړي مخ په خوا د نور ګورنمنت سره پښې ټکولې چې هغه څنګه ور مډول دا نوې ګورنمنت رالی دا به داسې نه کوي دا اوس دا نوې ګورنمنت هم دا غسی کوي لکه نور ګورنمنت چې د پښتنو سره کله کم ظلم کاوي دا سلويش کاله دا و ګورنمنت اوس هم هغه کم ظلم سره ټګوري هغه د مریض ورور په سترګه وټګوري مرته د ورور په سترګه نه ګوري نو دا سلويش کاله د مرسر دا وکولو یواله په یو نامه بیا په بل نامه موږ وژني یواله د مجاهدینو په نامه سلويش لس کاله پنځلس کاله موږ مړ کولو په زرو مړ کولو په زرو زخمیان کولو
ملک آغا صاحب تاسو وایي چې تاسو هوټل نړولې شوی دی نړولې کیږي د ډیر شو کالونه دغلته موجود دی د لکونو په شمیره کې پښتانه په کراچۍ کې ژوند کوي بل چا خو دغه داوا دغه تورن لګول ستاسو هوټل په خصوصي توګه ولې نړولې کیږي څه وجه ده ته خولې ده سرکار
دا زما وټل نه نړول کیږي د ټول د پښتنو علاقې نړول کیږي زما وټل په دا نړول کیږي چې زه د پښتو خبرې کوم د پښتنو خبرې کوم د پښتنو حقیقت خلکو ته وایم د پښتنو حقیقت خلکو ته ورسوم زه د چا خلاف نه یم خو خلک زما ولی خلاف کی په دا نه پریږدم چې زه پښتون یم پښتو وایم
ها دې که څه هم دې مرکه کې دا وخت چې مونږ خبرې ترې کوو کوم حکومتي چارواکي هم نه دي موجود چې هغه د دغه پیښې پخلی وکړي چې ملک هغه هوټل په کراچۍ د کراچۍ په سورابګوډ کې نوار کړی شوی دی یا لګیا د کار په شروع شوی دی چې اونړول شي تا سره کوم داسې ثبوت شته چې ته وښایې چې واقعي دغه هوټل نړول شوی
دا ثبوت دا ټول دنیا اوس په دال کې ویني په زرو کسان ورته ولاړ دي ورته ګوري چې دا برنده نړول کیږي تاسو په خپل د حکومتي خلک دې مرته وګوري حکومتي خلک شاخوا غږ ورته ولاړ دي د ایجنسیانو خلک ورته ولاړ دي دا نړول کیږي څوک نسته چې څو ورته ووایي چې دا ولې نړیږي دا څه وجه ده چې دا دیش کاله دا هوټل پر دا ځای باندې وو نو هیڅ خبره نه اوس کومه خبره رااله دا اصلي خبره چې دا د پښتنو خلاف روانه خبره ده دا یې کړ زما خلاف نه ده د ټولو پښتنو خلاف روانه ده دا څلوېش زره ده څلوېش لکه ده څلوېش کالج پر موږ باندې دغه روانې دي دا ولې روانې دي څوک یې رسر کوي خو دا هغه د پاکستاني ایجنسیانې بې کوي بل به نو څوک کوي دا یو څو پنځه کسان مشران دي دا کارونه کوي زه د کشرانو خلاف نه یم نو د کشرانو خلاف خبره کوم دا پنځه مشران چې کوم دا کارونه کوي د پښتنو سره دا خلک چې دي دا د استیسي نو په علاقه کې قراری راتلی سي کنه په علاقه کې قراری نشي راتلی کنه سلویش کاله به نور بل غوبل راته جوړ کی دا خلک
کم پنځه مشران تاسو یادوي
دا د ګورمنټ د ګورمنټ ورده یا غوستي دي دا خلک دا کارونه کوي او د چا سره کوي یوازې د پښتنو سره کوي بل چا سره ول نه کوي د پنجابي هوټل ول نه ډول کیږي ول د پښتانه هوټل نه ډول کیږي
ملک آغا صاحب لومبه خبره چې کم تاسو مال جواب رانه کو چې د ملک آغا نوم به ولې بدلوي او تاسو خبرو کې دویمه خبره وي تاسو وایي چې زی وشتلیم ولې وشته
زی په کلی کې وشتلایم سو کال مخ کې چې دا سړی چې دی پښتون دی د پښتو خبرې کوي رښتیا خبرې کوي بل ما داسې کار نه دی کړی نه کوم زه په خپل جانب نه دی وی ایجنسی سرکار لرم نه دی وتنظیم سرکار لرم زه پښتون یم خپل غریبه په کراچۍ کې کوم د ازما پر کم په لکو پښتانه نور دی په کراچۍ کې چې خپل غریبه کوي خپل غریبه ته نه پریږدي په یو نامو په بل نامه تنګوي نو دای کړ د ما سره نه دی چې دار کم په زرو پښتانه مرسي وي دي مشران کشران سپیږی ملایان ټول یې وجلی دي دا نن موجل کیږي
ملک آغا صاحب تاسو مننه کوو تاسو دغه خبره دغه تور ډیره مننه تاسو مهرباني
ا د تاسو مننه کورمه ودان
وایس اف امریکا د وته تاسو خبرونه کې د بلوچستان ایالت څخه یو بل راپور وړاندې کوو شرط چې سرشار کوټه کې خبريالان و احتجاج کړي او دا هغه خبريالان دي چې د خپل کار څخه لری کړل شوی دي حمید سمسور نور تفصيلات راکوي
دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د خبريالانو سازمان بلوچستان یونین اپ جرنالیست د لوري وسوله په کوم کې چې د غیر دولتي موسسې کارکوونکو او د مدني ټولنو فعالینو ګډون درلودی او دغه ډول د تحریک انصاف غړي هم په دغه مظاهره کې شامل وو دوی د بلوچستان په شمول په ټوله پاکستان کې د خبريالانو د معاشي ستونزو او دغه ډول د دوی د لری کولو په ضد باندې شعارونه ورکول د بلوچستان د خبريالانو د سازمان جنرال سکرتر خلیل احمد وویل چې دلته په بلوچستان کې له بیلابیلو ټلویزیونو ورسپانو او مجلو څخه تر اوسه پوری تر شپاړس زیات خبريالان ګوښه کړي دي د د په خبره چې د یو شمیر خبريالانو تنخواه هم کمی کړي.
میډیا انډستری دی دی ټوټلی ډیپند کی دا سرکاري اشتہارات باندې تقریبا د شپږ میاشتې د اشتہارات پیمنٹ نه دي سم کم کښنی اخبارات دی اگر سره بند شو کی شپږ میاشتې تنخواهونه بند بارا دی لوی میډیا اوسیز دی هغه قسم خلک فارغ سپریکس هغه سم مطلب دوه فوټوګرافر یو اکاونټنټ یو اشتہارات والا دا فارغ سم دی پندرہ پندرہ کال سروس کړي دي بغیر هیڅ نوټیس کې هغه فارغ دی.
وینا کوونکو ویل چې دلته په بلوچستان کې یو شمیر خبریالان د سر له خطر سره هم مخامخ دي. د دوی په خبره چې و دوی ته د ناڅرګند وسلوالو طالبانو د بلوچ وسلوالو سره سره د حکومتي ادارو تر فشار لاندې دي. ټوله له خبریالانو څخه د خپل خوشي د خبرونو د خورولو مطالبه کوي او دوی په بیلابیلو پلمو باندې زوروي هم.
کوم چې میډیا اوسیز دی جرنلسټ دی هغه چې دی ډېر زیاتی مطلب فیس کوي نن سبا اور د سنسرشپ دی انویزبل سنسرشپ بیا چې دی اخبارات کوم چې اخبارات دی اشتہارات بند کړي معاشی قتل شوی معاشی قتل کوم چې مالکان دی هغه بیا د خپل کارکنان چې دی هغه ستوري پنجاب
دوی له پارلمان څخه غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د سرخوندي ساتلو او د دوی د مالی ستونزو د اوارولو لپاره د قانون سازي وکړي او دغه ډول د رای ازادي دي یقیني کړل شي. وینا کوونکو دا خبره هم وکړه چې اوس د یو شمیر خندونو له سبب څخه خلک پر دې باندې مجبور شوي دي چې ودغه پیښې ته په مخه شو وایي. حمید سمسور وای صف امریکا ٹی وری ڈو ٹی ڈیویژن کوټه.
تاسی یو ملک پل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ڈیوا.
افغانستان په خوست ولایت کې د پوځي مرکز د نن په جمعات کې شوې د بمی چاودنې لقب له دمړو شمیر وو وشتو ته رسیدلې ده. په دغه ډیوې وړې خبريال حق ملوان نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د خوست ولایت سیمایزو چرواکو ویلي نن د جمعې د لمانځه پر مهال په دې ولایت کې د ملي اردو د لیوا په جماعت کې د چاودنې له امله 15 تنه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته. په خوست ولایت کې د ملي اردو د لیوا مطبتي مسول تورن عبدالله له امریکا غږ د وی سره په خبرو کې ویل دا چاودنه د افغان سرتیرو په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوه. عبدالله ویلي که څه هم تر اوسه د رامنځته شوې پیښې څرنګوالی نه دی معلوم خو په خبره یې په دې چاودنه کې نه تن افغان سرتیری وجل شوی او 22 نور ټپین شوی دی. بلخوا د خوست ولی ویان طالب منګل له ډیوی سره په خبرو کې د اوختي مرګ ژوبلې کچه زیاته وښوده او وویل چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 تن افغان سرتیری وجل شوی او 33 نور ټپین شوی دی.
نن ورځ د جمعې مبارکه د لمانځه پر مهال د لومړي خسته په لیوا په جامع جمعه کې 14 رامسته شوې ده چې د 14 له عمله 12 تنه شهیدان لرو او 33 تنه نور زخمیان دي چې د زخمیان روغتیایي حالت ډاډ ورده.
ولی ویان دی ملی اردو سرتیرو په جماعت کې د رمنسته شوی پیښې د څرنګوالي په تړه وویل چې څېړنې پیل شوي تر څو معلومه کړي چې دا چاودنه د څه له امله رمنسته شوی.
دا پر مسکرونکو باندې شوی دی د جامع المنځه پر مهال د جامع جماعت د سرتیری افسران شامل دي.
د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. خوځایي ادارې د دې چاودنې تر شا د افغانستان د دښمنانو لاس لرل ګڼلې دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
امریکا دیواده د افغانستان څخه تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمد الله موهب ویل دی چې په هواد کې 90% بلابل برنۍ ترهګری ډلې دي چې د افغان ولس په ضد جګړه کې بوختي، او وایي چې په دې جګړه کې د افغان طالبانو برخه 10% ده. تفصیلات تاسو د حکمل روان په راپور کې لرو.
د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محیب وایي په افغانستان کې روانه جګړه 10% افغان طالبان مخ ته وړي، او د جګړې 90% برخه په افغانستان کې د بیلابیلو ترهرګرو ډلو لخوا ترسره کیږي. حمدالله محیب ویلي هغه ترهرګرې ډلې چې په افغانستان کې جګړې کوي د سیمې او نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پورې اړوند دي، او هغوی ته په هیواد دننه د فعالیت کولو زمینه برابره شوې ده.
د دې ټول وضعیت د دې ټول جنگ تقریبا 90% جوړیږي. 90% نور ترورستان دي، خارجي ترورستان دي چې دلته جنګیږي، قاچاقبران دي، هغه کسان چې د نورو تخوانه هڅول کیږي چې جنگ افغانستان ته راوړل.
محب له شمشاد ټی وی سره د شویو خبرو پر مهال په هیواد د رواني جګړې مسول وسلوال طالبان ګڼلې. نوموړي ویلي طالبان ځکه د دې جګړې پړه پر غاړه لري چې په خبره هغوی نورو بیلابیلو ترهرګرو ډلو ته د جګړې د دوام لپاره سنتیاوي شونې کړي، او د جګړې جواز او مشروعیت یې ورکړی دی. د ملي امنیت شورا مشر زیاته کړه افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته ژمن دی، خو په خبره ټولې وسلوالې ډلې د سولې له مذاکراتو سره مخالفه دي، او سولې نه غواړي چې په هیواد کې رامنځته شي.
نو مونږ د دې هم توانایي او ظرفیت لرو چې طالبانو سره هم هغه طالبانو سره چې افغانان دي او په رښتیا یا د دولت نه پاتې دي هر ناراضیتي چې لري د هغوی سره سوله وکړو، خو دې ته متوجه اوسېږو چې ټول په افغانستان کې امنیت او سوله نه غواړي، خو هغه خلک چې دوی ته مشروعیت ورکوي هغوی باید د جنګ نه لاس واخلي.
په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف له بیلابیلو سیاسي او د ګوندونو له مشرانو سره لیدل پیل کړی دی، او افغان حکومت هڅې کوي چې د سولې لپاره یو مشورتي بورډ رامنځته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي افغانستان ته خپل سفر کې له جمهور رئیس اشرف غنی څخه غوښتنه شوې وه چې له طالبانو سره د خبرو لپاره خپل پلاوی وټاکي، خو په تازه نتیجه ور پټونو کې راغلي چې د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو په هدف د درې ښځو په ګډون یو لس کسیز پلاوی چې نمونه هم په ډاګه شوی تر غور لاندې دي. له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په دې احتمالي یو لس کسیز لیست کې چې نن رسنیو ترلاسه کړی د جمهور رئیس اشرف غنی د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی، د افغانستان د کابینې ولسی جرګې، د علماو شورا سترې محکمې او د ولایتونو والیان شامل دي. حکمل صدات، امریکا غږ دیو ریډیو، افغانستان.
تاسو موږ په ټولنیزو ویب پاڼو هم سره لشي، فیسبوک VOA Diva، ټوئیټر @VOA Diva، انستاګرام VOA Diva، او په یوټیوب VOA Diva News.
ګرانو قدرمنوونکو، تاسو د حمید سمسور څخه په بلوچستان سرخار کوټه کې د صحافیانو دغه احتجاجي تفصیل د ملوان د راپور نو وړاندې واورید. په پاکستان کې د خبرونو خپرولو چې کوم ادارې دي، او دغه تل کې بیا په سوشل میډیا باندې کوم خلک لیکل کوي او رښتیا خبرې کوي، دغه رښتیا او د مخه نیو د پاره د حکومت لخوا پالیسیو کې سختی راوستل شوې ده، او په نږدېو کې ګڼ شمېر هغه ادارو کسان وستل شوي څوک چې دغلته کې خبرونه منوان وړاندې کوي خپلو خلکو ته. اوس دغلته کې چې کوم سرکاري اداره وه پیمرا، د هغې پر ځای باندې چې کومه د میډیایي راپورونو او د خبرونو څارنه کوي، د هغې پر ځای باندې حکومت د یوې بلې ادارې کم سوچ لري، او دغه سوچ به څومره د میډیا کار ته او صحافیانو ته مشکلات پیدا کی، په سوشل میډیا باندې به څومره مشکلات عامو خلکو ته پیدا کی چې رښتیا ووایي او رښتیا ولیکي. د ډیو رډیو خبریال صادق قاسم شاه په دغه باندې راپور تیر کړی دی، اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
سیډون کې وايي پاکستان کې تر اوسه میډیا منظم کولو په نوم د میډیا اواز بند کړی شوی. سوشل میډیا چې د سماجی رابطو لپاره استعمالیدونکي میډیا لکه ټویټر، فیسبوک، واتس اپ او نورې ذریعې پکې شامل دي. د مختلف قسم رای اظهار یو لاره وه. د دې منظم کولو او حکومتي کنټرول کې راوستلو دغه اندېښنو په هکله یو ډیجیټل جرنالیست افتخار فردوس وای:
او زمونږ چې کوم ذرایع دي او کوم خلکو سره چې خبر شي، نو څه داسې ماډل سیټ اپ کیدو چې خبره کیږي، لکه فار ایگزامپل ټویټر کې کتا سو غره ناغي کې چې دا 5000 نه مخه واچ دی، هغه فالوور دی، نو هغه سړي باندې یا هغه زنانه باندې به هم هغه رنګي اورګنایزیشن باندې هم هغه رنګي چې دی لکه اطلاع کیږي، څنګه چې یو میډیا ہاؤس بانے چاہے کم رول چاہے اپلائی کی نو دا سوشل میڈیا پر دور کی چاہے دا رنگ کی چاہے لکا نوی ایکسپریمنٹیشن زمان کتلی جزر کے چاہے کس تاسو فالیورز پر فیس بک بانے پر سوشل میڈیا بانے پر واتس ایپ گروپس بانے چاہے تاسو نیوز ڈیسیمنیٹ کرویا نو ماغ چاہے رولز ان ریگولیشن تاسو بانے لاغو کی نو راغی دا پارے ہو دیسی موڈل چاہے دے دیں کی ان پلاننگ دے
افتخار فردوس وائی دا سوشل میڈیا دے دور کی صحیح معلومات ترسائی او د غلط یا د درو خبرونو مخنیوي لپاره داسې قسمه هڅې کیږي. خو د تیر کال راسي د ضابطو او منظم کولو په نوم په پاکستان کې سوشل میډیا اکټیویست د قانون په ضد کې راغلي. تیر کال 15 سوشل میډیا اکټیویست او یو بلاګر اوچت کړی شوی وو، او پرستو کې د پښتون تحفظ موومنټ کارکون حیات پریغال پر ضد هم قانوني مقدمه مخې ته راغلي. د سیلونکو تر مخه د پاکستان حکومت د پرنټ او الیکترونیک میډیا باندې کنټرول زیاتوي او اوس سوشل میډیا باندې هم کنټرول غواړي. خدا به څنګه کیږي؟ یو سیلون کې آزاد خبریال اورنګزیب خان په دې اړه صدا وایي:
د کافی وخت لګیا دي سټیټ سوچ کوي، او زمون وخت تر وخت د رخکاری چې به یوټیوب باندې شو، دغه باندې په ټویټر باندې فیک آئیډنټیټیز او دغه راځي او فیک انفورمیشن دغه کیږي، هغه باندې خلک هراس کیږي، ټرولنګ کیږي مختلف طریقو سره. دی هغه چې دی په فیور کې د سټیټ په فیور کې یا څوکم چې دی چې څوک کنټرول کول غواړي، اوس که دا دی داسې یو اداره جوړوي او هغه باقاعده د یو ادارې لاندې یو انسټیټیوشنلایز اکشن اخلي، سیستماتیک اکشن اخلي، نو هغه بیا دا ده چې هغه به خلک به باقاعده به د خلکو خلاف به اس آئی ڈونٹ نو چھ دا سنگا کی دی شیزا کا چھے ٹویٹر شو یا گوگل شو یا انسٹاگرام شو پچھ کم باندے چھ خبل لگا کئی اگا خو خلق زین ہر ملکون و نمکولی شی پا پاکستان کے ہم دا
خو اورنگزیب خان وائی پا پاکستان کے پدا سے امحال چھے پرنٹ او الیکٹرانک میڈیا باندے بندی زون سیوا شیوی پدا سے وقت کے سوشل میڈیا یو واحد دا سے زائیو چھے خلقو تپکی دا اظہار آزادی وا او آزاد معلوماتو تای در رسائی یو ذریعہ وا
سوشل میڈیا بیا یو داسې دغه چې د هغه امید او چې هغه ته خلک لاړ موږ څنګه چې د پی ټی ایم په کیس کې وکتل دغه په اخبارونو کې نه ده خارښ په ټی وی نه ښکارږي، نو بیا هغه څه چلو چې هغه لاړ هغه دغه ته سوشل میډیا ته لاړ او په سوشل میډیا باندې هغه خپل ټول موومېنټ چې کوم دی هغه اپلای اوټ بیا الټرنیټیو څه پاتې شو، که مطلب تاسو یو دغه خو سټیټ او دغه د پرنټ او دغه خو د دې په لاس کې دی، د حکومت په لاس کې دی، نو چې هغه باندې که بیا خلک نشي راتلی او خپل خبره نشي کولی نو بیا پاتې شو، بیا خو به داسې شي چې موږ سره به سوشل میډیا بم پی ٹی وی شي، پرائیویټ الیکٹرانک میډیا بم پی ٹی وی، اوس چې د یو کس یو خبره نو زه خو دا نشم ډیسایډ کولی چې دا رښتیا ده که نه ده، نو چې کله ماته ام یو خبره را روانه ده نو زه وایم چې بس همدا خبره ټیکه په سوشل میډیا خو دا کار ټولو کې غټ دغه دا چې بي دي ډایورسټي په دغه کم چې زما خیال کې د دغه لپاره ډېر چیلنج دی، ځکه چې ګورنمنت یا سټیټ کم دی هغه په پرنټ کې او په دغه کې خدای شي کنټرول کول شي، خو بیا په سوشل میډیا باندې نه شي کنټرول کول.
سیډون کی وای پرنټ او الیکترونیک میډیا مختلف قسمه د ریاستی فشار او مالی مشکلات له وجې بندیدو سره مخ دي او تر څه حدا په حکومتي کنټرول کې هم دي، خو آیا سوشل میډیا چرته مختلف ځایونه مختلف قسمه رائے راځي او اختلاف او د ازادي اظهار د پکې آیا حکومت په داخپل کنټرول کې راوستل شي او کنه؟ دا یو غټ سوال دی. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
د خیبر پختونخوا صوبې حکومت چې کوم سرکاري دفتر دی په هغه کې زیاتره کارونه ډیجیټل کول یا کمپیوټرایز سیستم ته داړولو لپاره د پالیسۍ منظوري ورکړې ده. د ډیوا رادیو خبریال عبدالرزاق په دقیقه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي کابینه اجلاس په محل د ډیجیټل پالیسي منځوري ورکړې شوې ده. د مسوډي تر مخه د ډیجیټل پالیسي عملی کول سره به په خیبر پختونخوا کې انفارمیشن ټیکنالوژي وده وکړي او په صوبه کې به د انټرنیټ سہولت په ارزانه بیا عام ولستا ترلاسه شي. مسوده کې دا هم دي چې یادې پالیسي نافذ کولو سره به انفارمیشن ټیکنالوژي شعبه کې ځوانانو ته د نوکرو پیدا کولو لارې نور هم اسان شي او دا چې د صوبې په کچه به کمپیوټر باندې پوه لرونکو زنانو کې 50% زیاتوالی هم راشي. کابینه اجلاس وروسته خبری غونډې ته خپل وینا کې د ساينس او انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د وزیر اعلی خصوصي مرستیال کامران خان منګش اویل چې د خیبر پختونخوا ډیجیټل پالیسی جوړولو مقصد په صوبه کې د پیسو لین دین آنلاین جوړول او د هغې مناسب کمپیوټرایز ریکارډ ساتل دي. هغې دا هم ویل چې دې پالیسی ته عملی شکل ورکولو سره به په دفترونو کې ټول ریکارډ کمپیوټرایز شي.
ہم پیپر لیس گورنمنٹ اور سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹرز کی طرف جائیں گے اپنے اگلے ٹینیور میں جو ہم 5 سال کا ہمارے پاس قائم ہے. ڈیجیٹل اسکلس کے حوالے سے ہم پورا ایک میکینزم لانچ کر رہے ہیں جس میں ارلی ایج سے لے کر ارلی ایج پروگرامنگ اور کوڈنگ سے لے کر جس میں ہم بچوں کی اسکلس انہینس کریں گے اس سے لے کر ورک فورس اور پھر ایڈوانس ڈیجیٹل اسکلس جو آئی ٹی گریجویٹ اور آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کے لیے ہم اسکلس پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ ڈیجیٹل ایکسیس کے بارے میں ہمارا ایک پورا پلان ہے جس میں آپٹیکل فائبر کی پینیٹریشن اور 3G 4G کی پینیٹریشن کے لیے ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ٹیک اپ کریں گے.
دشمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو محکمو کې انفارمیشن ټیکنالوژي او کمپیوټرایز سیستم شروع کول لپاره صوبای حکومت 14 ارب روپونه زیاتې پیسې لګولې دي. د پیخور زر یونیورسيټي د انفارمیشن ټیکنالوژي شوبې ډیپټي ډایریکټر گوهر رحمان خلیل وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل چې د خیبر پختونخوا ډیجیټل پالیسی وضع کول د ستاینې وړ دي. ولې دې باندې عملی کار کولو په لړ کې به صوبای حکومت ته ډېر مشکلات مخې ته راځي.
ڈیجیٹل ٹیکنالوجی چورتا مونگ وایو دا د 3 کالو تر 5 کالو پوری دا ختم شی او د دې پزې نیو ټیکنالوجی راشی. نو یو ځل چې تا کم انویسمنٹ کړي دے کم پیسې دې لبولې دا نو هغه پیسې به ته دوباره بار بار هر کال چې کم نه هغه به ته لګي چې دا سیستم ته سسټین وساتي او ته دا سیټ اپ چې کم نه دا مینټین وساتي. یو خو دغه خبره شو دویم نمبر سیس دې کې دا راځي چې کم ته هیومن ریسورس دې لپاره ډیولپ کې نو د هغې لپاره سپیسیفک ٹریننگس پکار دي. هغه نیشنل لیول اوم دي هغه انټرنیشنل لیول اوم دي. نو دغه ٹریننگس چې کوم دي دغه به دې لپاره یو زبردست چیلنج وي.
موجوده وخت کې د پیښور های کورټ او د خیبر پختونخوا سیشن کورټس د ډیجیټلایزیشن کولو لپاره 1.5 ارب روپونه زیات فنډ مختص کړی شوی دی او د خیبر پختونخوا تعلیم او صحت محکمو کې تر ډیر حد پورې په انفارمیشن ټیکنالوژي باندې کار ترسره شوی دی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈیو نیوز پیښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 4 ساعت نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله
دا چې نو اورې د په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
خبرونه لیدا و حملری د خبر پښتونخوا زمیدارانو په حکومت راغ کړي چې تر تر زره دي د غنې نرخونه وټاکي. یو د صوبې د زمیدارو یو مشر ویل دي چې د روانې میاشتې اخره پورې کې د غنو نرخونه نه وټاکل سو نو احتجاجونه وکوي. تفصيلات ملک وکاس پر راپور کې درته وړاندې کوو.
تا حال د غنی نرخ نه ټاکنې پر ضد د کسان بورډ پښتونخوا لخوا د حکومت خلاف یو پریس کانفرنس وکړ او وی چې په لنډو ورځو کې دا نرخ ټاکنې او شوګر مل پرانستو اعلان ونه شو نو دوی به په صوبه کې وخت په وخت او ځای په ځای درنې او احتجاجونه شروع کوي. د کسان بورډ صوبایي صدر رضوان الله وی چې حکومت د شوګر مل مالکانو نه مجبوره دی. دوی زیاتوي
د غنی قیمت میلاو شي او په هغه قیمت او پیسو به علي نن به وکړي خو تر اوسه پورې مل اونر اسوسییشن او حکومت د چکم د 1 نومبر تاریخ ته د میل د کرشنګ سیزن اغاز کول اغله په کارو 1 نومبر نه تر اوسه پورې نن دا 24 تاریخ ته خو تر اوسه پورې لکه میل والا کرشنګ سیزن اغاز هم نه لیکلي او بار بار موږ حکومت د اهلکارو سره د کین کمشنر سره د صوبایي وزیران سره ملاقاتونه وجو اغه هم په دې خبره میل والا مجبور نه کړل او نه نننی دا فیصله امپلیمنٹ کچ پے کم نمبر نا امینون آغاز
د کسان بورډ جنرل سیکریټری عبد الصمد صافی اوه چې د سلويخ تو کیلو 2500 روپے نرخ پکار دے
چې زمونږه د غنی کرشن سیزن ډیر ډیټ شو او زمونږ ته د غنمو ته زمکه نوز غاریږي لہذا مونږ وای چې فورن دی د آغاز وکړي شي او قیمت 250 روپے پر 40 کیلوګرام ورکړي شي پدی معاملاتو کې د سپورټ فیصلم راغلی دا خو حکومت پدی شوګر مل مافیا باندې دا خپل آرڈر او دا خپل حکم نافذ کولی نشي لہذا مونږ به د دې لیټ آغاز خلاف چې کوم دی په 29 نومبر باندې د صوبای سمله مخېتا او په ډیر اسمل خان کې په انډس هایوي باندې احتجاج کوو
د قانون مطابق د غنی نرخ د شوګر مل د پاره هر کال بدلیدل ضروری وي او خرچو زیاتېدو سره هر کال به نوې نرخ د تیر کال نه لازمی زیات وي او پر اوس کال د زوړ نرخ یو سل اتیا روپے من پزه یو سل شل روپے من شوګر ملو په خپل اخوخه ورکاوو چې سخ کال کاروندګر 2500 روپے من غواړي ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پہ خبر
گران قدر مردن کو ستاسی پام راگرزو دبل لاپور پلوتا دا غراپور زمنگا دا ڈی ون ریڈیو خبریال حفیظ اللہ دا کوٹی سخا را لگل دے او پا دغه راپور کې چې کوم معلومات تینو هغه داري چې د ایران لخوا چې کوم تیل راړول کیږي نو ول کیږي چې دغه تل کې تر 1,00,000 بیرل پورې تیل د ورځې په حساب باندې د ایران څخه په غیر قانوني توګه راړول کیږي او د دغه تیلو قیمتونه چې پکې د ډیزل قیمت سلويخ چنده سلويخ برګه د نور چې کوم تیل په صبح کې خرڅیږي د هغې نه ګران دي او ارزان دي د ډیزل نرخونه چې کوم دی نو بیا غلس اغبرګاغه ارزان دي نو په دغه وجه باندې په دغه سیمه کې د ایران څخه دغه تیل خدغه کیږي او د دې خلاف د حکومت لخوا هم ګامونه پورته کړی شوي خو تر دې وخته پورې پوره په دغه باندې قابو نه ده راوستی شوي او دغه د ایران څخه د تیلو په راوړو کې اضافه پس تغیر راغله کله چې په ایران د امریکا لخوا د بندیزونو اعلان وشو د ډیور ډیو خبریال حفیظ الله شینواری صاحب بخنه غړم حفیظ الله شیرانی صاحب نور تفصیل تاسو په خپل لافور کې وړاندې کړي
د امریکا له لوري پر ایران د لګول سوي نوې بندیزونو لکه د ایرانی تیلو په کاچا کې زیاتوالی راغلی دی ایرانی تیل د پاکستان د بلوچستان ایالت د سرحدي ښارونو پنجګور ماشکیل او تفتان څخه و نورو ښارونو ته په کاچاک برې سره وړل کیږي دغه تیل پر بلوچستان سربیره و سند پنجاب او پښتونخوا ایالت ته هم په ناقانونه توګه رسول کیږي د پاکستان سټیټ آیل لوړ پولي افیسر د شناخت پټ ساتلو په شرط وډیوه ته وویل چې په یوه ورځ کې د بلوچستان له لارې 1,00,000 لیټر ایرانی ډیزل او پټرول په کاچاک برې سره راوړل کیږي هغه وویل چې د ایرانی تیلو د راوړلو او زیات استعمال لکبله په بلوچستان کې د پی ایس او یا پاکستان سټیټ آیل ترسل زیاته پېټرول پمپونه بند سوي دي د بلوچستان پېټرولیم ډیلرز اسوسییشن و ایالتي او مرکزی حکومت ته لیکلي دي چې د ایرانی تیلو د زیات کارولو لکبله د دوی قانوني پمپونه بند او روزګار یې په ټپه ولاړ دی د پی ایس او د یو ټینکر ډرایور روان حالت په داسې توګه بیانوي
زما نوم محمد جاوید ده ټیک ده تقریبا دو هفته سه موږ ولاړو لوډو نه نسته کاروبار ګر سره ختم سول د پاکستانی
د کوټي د ګمرک یا کسٹم محکمې ډیپټي کلکټر مقبول احمد وای چې په لوی سطح د کاچاکبرې اجازه هیڅ چاته هم نه ورکو هغه وویل چې په تیرو څلور میاشتو کې 4.5 لک لیټر ایرانی پټرول او ډیزل نیولې دي
په موجوده مالی سال کې اول چار میاشت کې 4,25,000 لیټر نیولې دي ایرانی ډیزل او دای مالیت اراؤنڈ 16 کروڑ روپے دے دا مالیت دے اور دا خبر کرے دے کہ دا سمگلنگ دا پارا کہ بلوچستان کے ڈیر کچا لار دے دا گرو نہ دے دا کشن کشن میدانوں نہ دے دا کشن کشن کورو نہ دے دائک سے دا سمگلنگ سے کہ کسٹمز پریزنس په صرف مین روډز کې دی
په بلوچستان ایالت کې د ایرانی تیلو په کاروبار کې کڅه هم ډیر خلک له بلوچستان سیمو سره تعلق لري خو اوس د پښتنو سیمو بل خصوص د کوټي خلکو هم د کار ته مخه کړي ده د کوټي اوسیدونکو 2 کلن احسان الله وای کوزده می کړي خو د واده کولو لپاره روپۍ نه لرم د اوله کول ور غټلو لپاره می د غلار خپل کړي ده
ما چې دی واده می نه دی کړي اوله روپۍ می ولور دي زه د ورځې 900 روپۍ غټم نو دا چې زبر کومه په دې باندې په ډیر وخت ووځي.
احسان لا وای د تیلو دراوړلو پر وخت د ګمرک او پولیسو د سرتیرو لخوا زورول کیږي.
بلاری باندې اتن ل چیک پوسټ دی بهر چیک پوسټ باندې سل یو نیم سل 200 روپۍ زمونږ نه اخی او زمونږ موټر خپل دی مال مخپل دی هر څه سرکار اجازه ور کړی وزیر اعلی صاحب اډر ور کړی دی لیکن دا هغه باوجود کښتم مست پیسې اخی گشت کښتم والا را ساخی پولیس چیک پوسټو والا را ساخی کنه ور کو تنگیم ویمو.
د ایران د خبری اجانس ارنا رپورت چې و پاکستان ته د تیلو په قاچاق د زیاتوالي لکبل ایران پر خپل ملکی وګړو یو ور بیا ژغ کړي چې د ضرورت وړ تیل د ترلاسه کولو لپاره د خصوصي کارډونه جوړ کړي. په دې رپورت کې ویل سوی دی چې له ایران څخه په یو ورځ لسو څخه شل میلیونه لیټر په غیر قانوني توګه وزي چې په کیلوې برخه و پاکستان ته وړل کیږي. د پاکستان پر پرتله په ایران کې پټرول لس چنده او ډیزل څلوېښت چنده ارزانه دي. حفیظ الله ستوری شیرانی وی وی ډیوا کوټه.
د پاکستان اسلامی ایدیالوجی کونسل مشر قبله ایاز صاحب سره یو مرکه تاسو وړاندې کوو. د دوی سره مرکه د ډیوا خبریال ابراهیم شینواری کړی ده.
ډاکټر صاحب، تاسو چونکې د اسلامی نظریاتی کونسل مشر یې او په دغه د عہدې په لحاظ باندې د خیبر پختونخوا حکومت تاسو ته ځینې تجویزونه لیږلي دي چې کوم ډومیسټک وایلنس ته یا په کورونو کې چې کوم د کارکوونکو سره زیاتې یا زورنې کېږي دغه په حق لبانې تاسو نه رائے اخیسته شوې دي. دغه قانون یا لا چې جوړیدونکې د صوبای حکومت له تقریبا لس کاله وشو چې په دغه باندې کار روان دی. کدام راته ویل چې څه کې سم وړاندیزونه تاسو شوې دي؟ آیا تاسو ته دغه قانون چې کوم غوړه کړی شوی دا تاسو ته په لاس راغلی دی او یا تاسو په هغه باندې څه کار کړی؟
ډیره مننه چې تاسو مانا دا ډیره هم سوال وکړو. سابقه حکومت د پرویز خټک صاحب په مشرۍ کې د کورنۍ تشدد یو بل جوړ کړی و. نو آخ منگ ترا لے گلے اسلامی نظریاتی کونسل سیکٹری سے او دی ریسرچ مشر چ دے اغیز خبر کرم را لے گلے او اسلامی نظریاتی کونسل سے تحفظات پاگے بانے وہ لے گلے نو اس دے اخباری اطلاعات نہ منگ تا پتہ لگے دلے دا چیو نو بل جوڑ شوئے دے دا بل پا اخبارات کی خو منگ کتلے دے خو باضابطہ طور منگ تا اسلامی نظریاتی کونسل تنا دے را گلے نو مونږ هیله لرو چې مونږ ته به راولې گی او یقینا مونږ به کوشش کوو چې هغه وګورو او کچرته د هغه د بهتره صورت وي نو مونږ به هغه تجاویز هم وړاندې کوو او د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت سره به یو ارتباط یو صورت کوو چې یو خبل جوړ شي.
قبله صاحب، ځینې پارلیماني غړي دا هم یو اعتراض کوي چې دغه بل اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږل چې دی دا ضرورت نه وو، غیر آئینی یا غیر قانونی خوتنی شو ویلی خو ضرورت نه وو. تاسو ته فکر کوئ چې ضرورت شته چې تاسو ته راشي او په هغه باندې تاسو خپله رایه ورکړئ؟
مونږ ته دا نوې بل خو مونږ ته نه دی راغلی، خو زمونږ چې کوم آئینی مینډیټ دی د اسلامي نظریاتي کونسل په هغه کې 230(1)(a) او 230(1)(b) دی کې دا شی دی چې که صوبایي اسمبلی وي که گورنر وي که صدر وي داسې قسم بل یا تجاویز دا به اسلامي نظریاتي کونسل ته یقینا راځي.
او څومره امیدوار چې تاسو کوم وړاندیزونه حکومت لور کوي، آیا په هغه باندې بیا عمل هم کولای شي که نه هغه بیا لکه د تاریخ یو بس یو برخه جوړ شي؟
اسمبلی خو پابند ده چې انګریزی کې ورته لے وای چې به د اسمبلی مخې ته پیش کوي. خو اسمبلی پابند نه ده چې لازمن به هغه منظوروي. کېدای شي موږ ته بیا راولېږي څه نور تجاویز ورکړي، نو یو مسلسل عمل به یې د بهتره.
په مطبوعاتو کې قبله صاحب داسې هم راپورونه چې ستاسو ادارې یا اسلامي نظریاتي کونسل چې دی هغوی د طلاق په حق باندې څه وړاندیزونه وکړي، لکه یو سړی چې دی نارینه هغه درې واړه طلاق یو ځای نه شروع کوله یا ښځې له حق ورکولو د خله په دا کې څه بدلون کولو. که دا هم راته زموږ اورېدونکو ته لږ واضح کړه چې څه قسم وړاندیزونه تاسو ورکړي دي؟
ابراهیم صاحب، په نوې صورتحال کې زمونږ کورنۍ ژوند چې دی عائلي ژوند ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دی. معاشي مشکلات دي او نوې چې کوم ترقی روانه ده د هغې وجه نه هم په کورني ماحول کې ډېر د تناو یو کیفیت دی. نو درې طلاقونه عام شوي دي. مونږ ته رپورټس راځي د علماو نه ائمه خطبانه چې داسې ورځ نه چې هلته دوی ته سړی خاوندان راځي نه او جاړي او وایي چې مونږ نه په جذباتو کې دا درې طلاق شوي دي.
وې وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه د مهال پای تر سیجی استاسو قربانه او زکلثم کاکر
او زاش پاک مومن
تاسو غا اجازه تخلو شپه درته غواړو
دلا فهمم.